سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسپخین دو بجې شوې زموږ د دې خبرونه زیاتره د مایکروفون ساس پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې احمد چیبر په سټډیو کې دی تر څو شی به د پروګرام په شي تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وکړي د خبرونه موضوع مو په ژمي کې ستونزې دي چې تاسو په روان ژمي کې کوم ستونزې سره مخ یاستي کولای شئ خبرونه ته زنګ وکړي خپل ستونزې سره شریک کړئ خو تر هغه وړاندې به ورشو خبرونه ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي هیڅ هیواد نه غواړي چې افغانستان دې د ترهګرو خوندي ځای واوسي او یا د هم له دې هیواد ترهګریز بریدونه پلان او ترسره شي. بلاول بوټ وزرداري تېر ورځ له یو انډونیزیایي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ سپین بولدک چمن دروازې ته څېرمه د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ په نښته کې دواړو لورو ته مرګ ژوبل اوښتې وه. ملګر ملتونو د افغان میرمنو په ګډون د نړۍ له محرومو ښځو سره د مرستې لپاره پرون د 1.2 میلیارد ډالرو بسپنه غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو اړونده د وګړو صندوق چې په ټوله نړۍ کې د زیږون پر مهال د ښځو د روغتیا لپاره هڅه کوي د بسپنه د روان کال په ترڅ کې د دې هدف لپاره غوښتې ده. نوموړی صندوق غواړي د نړۍ د 15 هیوادونو ښځو ته چې په دې ډله کې د افغانستان، سوری او یمن په ګډون جګړه ځپلې هیوادونه هم شامل دي دا مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت بهرنیو سیلانیانو ته د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځینو مرغانو د ښکار اجازه ورکړي. بختر خبرې شان سید لاطو فرهنګ وزارت د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د وزارت د 2.5 میلیون ډالرو په ارزښت د دې مرغانو د قانوني ښکار په اړه له بهرنیو سیلانیانو سره یو تړون لاسلیک کړی دی. سرچینې ویلي دي چې د یو شمېر هیوادونو سیلانیان د هرات، فراه، نیمروز او هلمند ولایتونو په سیمو کې د هوبله ډول مرغانو د ښکار مینهوال دي. د بختر په راپور کې د دې هیوادونو نمونه ندی یاد شوي. په نړیواله کچه سږ کال زیات ژورنالستان بندیان شوي دي. دا خبره د ژورنالستان د مسؤلیت کمیټې نن د دسمبر په 14 کړې ده. دغې کمیټې ویلي دي د هغې سروې پر بنسټ چې دوی هر کال ترسره کوي دا په 13 کلونو کې لومړی ځل دی چې په نړیواله کچه د بندي ژورنالستانو ډېر شمېر ثبت شوی دی. دغې کمیټې ویلي دي چې د دسمبر تر پایله 363 ژورنالستان د زندانونو د میلو تر شا دي او نورو کلونو پرتله 40% لوړوالی ښيي. د ژورنالستانو د مسؤلیت د کمیټې د کلنۍ سروې مخې ایران د نړۍ په کچه تر ټولو ډېر بندي ژورنالستان لري چې له ایران وروسته چین، میانمار، ترکیه او بیلاروس هغه هیوادونه چې ډېر ژورنالستان پکې بندیان دي او مراکش او فرانسه په دویمه نیمه پایلو وکیلو بیږي. د قطر د فوټبال نړیوال جام سیالۍ دویمه نیمه پایلو به نن د کابل پر مهال د شپې نه وخته د مراکش او فرانسې ترمنځ ترسره شي. په لومړۍ نیمه پایلو کې ارجنټین 0-3 کروشیا ته ماتې ورکړه او پایلو ته ووت. فرانسې په کوارټر فاینل پړاو کې مختل لوبډلې انګلستان 1-2 او مراکش بیا په پینالټي شوټونو سره هسپانیا ته تر ماتې ورکول وروسته په لومړۍ ځل نیمه پایلو ته لار پیدا کړه. د یادونې ده چې د 2023 کال د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ او پایلو به د سپتمبر میاشتې په 13 نیټه ترسره شي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری ملتونو
په افغانستان کې
میکروفون ستاسو. احمد شبریم هر کله مو کوم. د افغانستان په ځینو سیمو کې واوري ورېدلې او هوا سړه شوې ده. په دې سړې هوا کې اکثر افغانان دوی عمده ستونزې لري. خواړه له کومه کړي، د سون مواد څرنګه ترلاسه کړي؟ د خوړو نړیوال پروګرام وایي سږ کال ژمی په افغانستان کې هر میاشت له 15 میلیونه کسانو سره د مرستې پلان لري. د ملګرو ملتونو دغه ادارې تېره میاشت د ټویټر له لارې دا خبر هم ورکړی و چې د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې له اړمنو خلکو سره د مرستې لپاره 2000 میټریک ټنه خوراکي مواد زیرمه کړي دي. په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د وګړو صندوق استازی الکساندر ساشا بودیروزا ویلي چې په دغه هیواد کې 90% خلک د خپل ځان ګرم ساتلو وسایلو ته لاسرسی نه لري. پرون بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ښځو د پیاوړتیا او جنسیتي برابرۍ ادارې وویل د اوس لپاره لږ تر لږه 6 میلیونه افغانان د قحطۍ په درشل کې ژوند کوي. دلته په دې اړه بحث لرو چې څرنګه د افغانانو د دې ستونزو مخه تر یوه بریده د ژمي په شپو ورځو کې نیول کېدای شي. دا هم مهمه ده چې خلک د مرستندویو مؤسسو د مرستو په عادلانه ویش کې څرنګه مرسته کولی شي او شتمن افغانان خپلو هیوادوالو ته څرنګه لاس ورکولی شي. په دې خبرونه کې میلمانه هم لرو د اوس لپاره هیواد ځای د چارو شنون کې د ټلیفون لارې په خبرونه کې را سره وصل دی د دوی هر کله کو ځای سپ ستاسو پیشنهاد څنګه لري ستاسو وړاندې سره چې څنګه کېدل شي چې افغانان خور افغانان پرې ژم کې له دغه بحران راووسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شکر صاحب سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همدارنګ څوک زمونږ غږ د ازادي رادیو له سپوت څخه او هغوی ته سلام او مینه. که چیرته مونږ تاسو د فقر او دغه د غربت کچه په افغانستان کې راسپړو او ریښې پیدا کوونو مستقیما ربط لري له څلور څلوېښت کلنې غمیزې سره چې افغانان ورسره مخامخ دي. تېر څلور څلوېښت کاله کېږي چې افغانستان په جګړو کې او د جګړې په اور کې سوځي او دغه جګړې هم بیروني اړخونه لري او هم داخلي اړخونه. تېر سل کاله هم راواخلو متاسفانه په افغانستان کې د فقر کچه او د فقر هغه لیول چې د هغه راخکته نشو هغه څه پاتې شو او هغه پروژې او بنیادی او اساسي بنسټیزې پروژې چې وي چې په افغانستان کې د هغوی د پلي کېدو سره فقر کچه راټیټېده یو د کاروبار زمینه مسایل د هغه ترسره نشي متاسفانه. په 2012 کې یو سروې ښودلې وه چې په افغانستان کې شپږ دېرش تنه خلک د فقر تر کچه لاندې ژوند کوي. همدارنګه دغه نوی تحول چې رامنځته شو د جمهوریت له سقوط څخه وروسته د امارات لا تک په افغانستان کې همدارنګه اقتصادي بندیزونه یا تعزیرات چې د بهرنیو هیوادو له خوا څخه وضع شوي دي د دې تر څنګ ځینې ډېر عوامل نور شته چې په افغانستان کې دغه قحطۍ ته او دغه فقر ته لاره هواره کړې ده او متاسفانه مهاجرتونه ورځ تر ورځ زیاتېږي همدارنګه روان دي. زما پیشنهاد او زما وړاندیز فکر کوم هغه څه چې شوي وای هغه نه دي شوي ناوخته شوی ده او هغه اساسي کار چې د افغانستان د اقتصاد لپاره او د افغانستان د اقتصاد د پښو درېدو لپاره تېر سل کاله کافي وخت و هغه ترسره شوي وای نه دي ترسره شوي. په اوس کې ملګرو ملت وته او ځینې نورو خیریه موسساتو ته نور څه نه دي ورپاتې یوازې دا ورپاتې دي چې له خلکو سره مرسته وکړي له خلکو لاسنیوی وکړي د سون توکو د خوراکي توکو او همدارنګه نور ځینې نقطه مرسته چې په ځینو سیمو کې تقسیمېږي او ویشل کېږي هغوی ورسره وکړي. نو زما پان باندې هغه څه چې په افغانستان کې باید ترسره شوي وای نه دي ترسره شوي او په اوس مهال کې په بیړني وخت کې هغه بیړني حالات چې موږ تاسو تعریفوو نو په هغې کې د دې څخه نور څه تمه نه شي کېدی چې وشي. البته د خوراکي توکو د ویش او همدارنګه په لرو پرتو سیمو کې د خلکو سره د خیمو او د تودېدو د ځینو وسایلو ویش د سیلاب ځپلو سره له بده مرغه په تېر کال هم دغه کال چې روان دی په جریان کې ډېر خلک د سیلاب او د زلزلو له کبله چې دغه طبیعي افتونه دي سره هم افغانان مخ شول بې ځایه شوي دي. نو په دې اساس باندې ډېری افغانان په داخل کې هم بې ځایه لرو او ډېری افغانان په داخل کې هم له فقر سره لاس او ګریوان دي او له دې امله بهرنیو هیوادونو ته مهاجرت هم زیات شوی ده. نو زما پان باندې اساسي مشکل او ستونزه د افغانستان د اقتصاد په کو درېدنه ده او اساسي غوټه دی فقر دی. هغه دا کېدای شي چې موږ کاروبار پیدا کړو او شغل ځای وکړو.
مننه زازه چې په دې شک نشته چې چیرته کار پیدا شي او یا مثلا مخکې بنیادی کارونه په افغانستان کې تر سره شوی وای جګړه نه وای نو کېدای شي چې د افغانانو وضعیت دغه سي نه وای لکه دغه نن سبا چې ورته ګورو. لیکن په هر حالت کې په نړۍ کې چې کله په یو جغرافیه کې انسانان ژوند کوي شرایطو ته په کتو بیا هم ځینې لارې چارې باید وي او لارې چارې شته. حتی په نړۍ کې چې کله په ځینو هیوادونو په ځینو سیمو کې مصیبتونه راغلي دي ناورینونه راغلي دي مثلا د انسان د شته تاریخ یو تر ټولو لویه غمیزه نړیواله دوهمه جګړه ده. په هغه مهال کې هم ځینې هیوادونه چې تر سخت جګړې لاندې وو بیا هم دوی د خوراکي موادو د سون موادو د غم لپاره هڅه کولی. ځاځي صاحب ستاسو په باور فکر نه کوي چې ځینې ګامونه په خپل افغانان هم اخیستی شي؟ مثلا تاسو زه وایم مثلا ځینې کلتوري شیان دي چې لګښت ډېر لري مصارف ډېر لري په ځای دی چې دغه مصارف را کم کې ځینې افغانان لکه په شارونو کې د ودونو مصارف لکه ځینې رواجونه ځینې بې ځایه میلمستیاوي دغه شان را کم کې او پیسې وسپموي او له خپلو خلکو سره مرسته وکړي. آیا دغه رقم واړه ګامونه هم مرستندوی تمامېدی شي؟
دقیقا تاسو ډیر ښه مثال لور ګوره کله چې دویمه نړیواله جګړه پیښیږي که هغې څخه وروسته تاسو هغه البته اوبخې وړاندې هغه راواخلئ هغه هستوري د مملکتو راواخلئ نو هغه مملکتونه په دویمه نړیواله جګړې ته ډېر آماده وو ډېر ښه غښتلی اقتصاد یې لرلو چې د هغوی په ولسونو کې خو بلوطنۍ انګېزه ژوندی وه هغه ولسونه چې د وطن پالنې په ګاڼه سنبال یو د وطن پالنې په انګېزه باندې سنبال وي هغه ملتونه هېڅکله نه شي پرېوتلی که پرې هم ځي د موقت وخت لپاره پرېوځي بېرته ځان نه وباسي دقیقا تاسو ښه سوال وکړو ګوره که چېرته مونږ افغانان شتمن او بډایه افغانان له شک پرته چې مونږ له یوه سایټ نه مې اخیستي وه چې تر لسو مونږ د ډالرو میلیارد ډالر لرل په افغانستان کې دغه میلیاردران اوس څه شول دقیقا همدغه خبره ده چې هم اوسنی حکومت چې په افغانستان کې حاکمیت لري او هم تر څنګ هغه بډای او شتمن یا ملي سوداګر چې په له بهره او په هېواد کې دننه سوداګري لري او له همدې ځایه دوی همدغه سرمایه ترلاسه کړې ده همدغه پیسې ترلاسه کړې دي دوی مسؤلیت او مکلفیت لري د همدغه بېوزله او فقیرو وګړو افغانانو په وړاندې تر څو د دوی سره د حد په اندازه باندې انسان په خپل وس او توان باندې مکلف ده
ځاځي صاحب دې موضوع کې بیا هم خبرې وکړو یو بل اړخ یوازې د شتمنو ستونزه نه ده د بېوزلو هم ده مثلا د چک په جمهوریت کې تیر کال ودونه کم شول د دې لخاطر چې کرونا د دې اقتصاد خراب کړی دی نو دوی ویلو چې ودونه د ځوانانو کم شوي دي ځکه یوغوی فکر کوي چې کله واده کوو ماشومان زیږو میرمن پیدا کوو نو بیا د کور لګښت زیاتی شي مصارف زیاتی شي په افغانستان کې د بېوزلو یوه لویه ستونزه دا ده چې ماشومان ډېر زیږوي چې کله ماشومان ډېر وزري شي څه رقم به اقتصاد په پښو دري شي څرنګه همداسې نه ده
ښه دقیقا ګوره یو خو هغه ټولنیز هغه دي د فرهنګي مسایل چې مثلا مونږ اروپا له افغانستان سره نه شو مقایسه کولی دلته یو محدوده نشته مثلا ته څومره اولادونه زیږې څومره نه زیږې اما مهمه مسله دا ده چې څومره مونږ تاسو توانیږو څومره مونږ تاسو سره دغه احساس او انګیزه شته چې د خپل ګاونډي سره له خپل خپلوانو سره او له خپلو دوستانو یا په مجموع کې له خپلو هیوادوالو سره خپلو هغه کلیوالو سره څنګه په کوم اندازه باندې مرسته او کومک کولی شو
د دې دپارهمرستې مرستې هیڅ وخت هم په نړۍ کې د دې باید شوي نه دي چې د فقر مخه ونیسي اجتماعي جوړښت دې باید شوی دی چې د فقر مخه ونیول شي لکه څرنګه چې مې تاسو ته وویل مثلا یو نارینه دی یو عادي مامور دی په کابل کې د ده مثلا 500 افغانۍ معاش دی یو 500 افغانۍ د ده د مېرمنې معاش دی دا شو 10,000 که چېرته دوی یو ماشوم ولري همدغسې ژوند کولی شي لکه په اروپایان
دقیقا ګوره شیبر صاحب که تاسو ما لږې خبرو ته پرېږده ته تاسو ټول سوالونه زه همدا کې حلومه اساسي موضوع ما مخکې یو اشاره دا درلوده چې د وطن پالنې هغه حس او چې باید په افغانانو کې په هغه اندازه چې موجود وای له بده مرغه نشته یعنی یو ډول بې باوري په دې وطن کې حاکمه ده په دې باندې مونږ هیڅ سترګې نه شو پټولی هغه بې باوري هم له بده مرغه زمونږ تیرو څلویښتو کلونو کې هغه سیاسي لیډرانو او سیاسي مشرانو چې باید په ولس کې یو انګیزه پیدا کړي باید په راتلونکي کې د ولس باور په خپل راتلونکي باندې باورمن کې هغه نشته او نه ده رامنځته شوي اساسي او خنډ چې دغه دا ده چې دلته هر څوک مثلا که فکر کوي یوازې په دې باندې فکر کوي چې زه څنګه خپل راتلونکی د غزما جمله ډېره مهمه ده خپل راتلونکی تضمین کوم هیڅوک مثلا په دې اړه باندې زموږ د مشرانو متاسفانه رانیولې تر ټیټي کچې پورې د ټولنې فکر نه کوي چې زه څنګه د خپل هیواد راتلونکی تضمین کوم د هغې دپاره کار وکړم کله چې مونږ تاسو په جامعه کې ژوند کوو که چېرته مونږ تاسو ټولنیز فکر وکړو چې یاره د ټولنه دې جوړه شي او بیا د زه په دې ټولنه کې هوسا شم نو دا هغه څه چې اروپایانو ترلاسه کړي دا امکان لري اما هغه څه چې مونږ وایو چې زه دې په دې ټولنه کې هوساوم او دا ټولنه چې هر څنګه وي هغه دي نو دا بېخي امکان نه لري ځکه چې مونږ تاسو په انفرادي توګه باندې یو ټولنیز هوساینه نشو رامنځته کولی مونږ تاسو مسؤلیت د دې لرو چې په ټولنیزه بڼه باندې یو تحرک رامنځته کړو یو داسې نوښت او ابتکار ته افغانان ضرورت لري چې هم په خپلو حکومتونو باندې باور قایم شي او هم په اقتصادي بنسټونو باندې دوی باور ولري او هم په عین زمان کې دوی هغه اقتصاد او سیاست سره تړلې ده. یعنی په سیاسي لحاظ باندې افغانستان هغه ټولنه داسې یو بې باورۍ کې ژوند کوي چې نشي کولی دوی په هیواد کې په سیاسي راتلونکي باندې باور پیدا کړي او ابهام کې ژوند کوي. په دې کې هیڅ شک نشته چې مونږ تاسو د ټولنیز حالت څخه یو تحرک ته لاړ نشو تر هغې پورې انفرادي توګه باندې مونږ دې ټولنې ته تغییر نشو ورکولی.
مننه زازای صاحب. البته دا ستاسو همدغه زازای صاحب ستاسو همدغه خبره بیرته د سوال وړ هم ده چې ټولنې ځینې په دې باور دي چې ټولنې په انفرادي هڅو باندې په پښو درېږي. په خپرونه کې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې مو مدني فعال او خبریال نجیب حبیبي هم ملګری شو. د دوی هم هرکلی کوم. حبیبي صاحب، ستاسو په باور څرنګه کېدی شته چې افغانان لږ تر لږه په دغه ژمي کې اکثریت افغانان له دغه ناورینه راووزي، له لوږې سره مخامخ نشي، په نسبي شکل خواړه پیدا کړي او د سون مواد؟ ستاسو نظر.
سلامونه درنه شیبر صاحب، زازای صاحب او ټول اوریدونکو ته سلامونه درنه. په ټولو کې اول خو باید دا وویل شي چې کچیرې مونږ او تاسې په ټوله کې د افغانانو دغه توقع راټیټه کړو، نو مونږ به یو ګام اخیستی وي د هوساینې او د پرمختګ طرف ته. مونږ او تاسې دغه توقع ډېره لوړه ده، خصوصا د افغانانو. نو همدا وجه ده چې مونږ کله ناکله هغه اصلیاتو په ځای فرایاتو پسې ځو، یا ځینې سیالي شریکانې دي چې هغه اطلالمې نه دي. هغه وخت کې چې سړي د ذري خچونه اوسېږي، هغه د سیالي شریکي وکړي، یا هغه غیر ضروري څیزونو پسې باید مونږ ولاړ نه شو. که چیرې مونږ اسلامي اړخ نه وګورو، که چیرې مونږ دقیق زکات ورکو، هیڅ یو غریب هم پاتې نه شي، یو هیڅ نادار به پاتې نه شي په افغانستان کې. خصوصا هغه ملک چې د دې ملک نه خلک د جنت د لارې استفاده کوي، او ټول هغه جهاد او هغه د دې طریق نه کېږي که دوی غواړي اول د زکات هغه فالو کړي، یا مثلا د زکات کوم شرعي واجبات چې داغه تر سره کړي، نو هیڅوک به د زمونږ په ملک کې غریب پاتې نه شي.
مننه حبیبي صاحب. مننه. البته همدغه هم د سوال خبره ده چې د زکات په څه شرایطو باندې خلک ورکي، او آیا د زکات پیسې دغه اوشر کولی شي چې د خلکو مخه ونیسي؟ آیا د دې جګړو په وخت کې چې طالبانو په کلیو باندو کې له خلکو زکات اخیست، دوی خپل مصارف په هغو پیسو باندې پوره کولی شوی؟ دلته هم سوال دی، ځکه چې ممکن د په نړۍ کې مصارف هم ډېر زیات شوي دي. خو په دې خبرونه کې اوریدونکي هم کولی شي چې برخه واخلي. اوریدونکي کولی شي چې د واتس اپ لاره په دې شمیره کې پدیش میره موږ ته زنګ ووهي 00420221241. شمیره تکراروم 00420221241. تاسو کولی شئ چې د واتس اپ له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي، او د فیسبوک له لارې دا سوال موږ مطرح کړی دی چې د ژبې په درشل کې د افغانانو ستونزې د سونګ مواد څنګه ترلاسه کولای شي، د خړو هم څنګه کولای شي. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو په فیسبوک هم خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو پیغامونه به د رادیو له نور اوریدونکو سره شریک کړئ، او تر چارواکو به تاسو ښه خبرسو. یو اوریدونکو د واتس اپ لاره را سره ده، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپل نظر. مهرباني، تاسو را سره یاست.
سلامونه.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. مهرباني.
مننه، خوشاله مې کړه. تقریبا نو په تاسو ته ورځ کې دا وسو ګورې جما خلک مانو لري، جما خلک ګورې دی وځري، جما خلک ګورې ته دې کور دي، جما خلک هیڅ نه لري. نو په تاسو
دا شمیره قطع شوله د دې اوریدون ک سره
نو کې ستا ته سلام ګرځولې
او بس ستا سواس پخې ده
ک
او سره زی مهرباني وک ل دې اوریدون ک سره سم ناورو او بیا بل اوریدون ک کرغه هغه به هم را واخلو زازه سپ تاسو ته براشم فکر نکوي چې په دې شک نشته هغه کسان چې واکمنان دي چارواکي وي هغوی ډېر څه کولی شي لیکن په ورته وخت کې د فقر په لمنځه وړلو کې که چېرته د نړۍ په کچه باندې د ټولې نړۍ تجربو ته څوک وګوري هغه تجربې چې دوی د کتابونو له لارې مثلا شریکې کړي دي د فقر په لمنځه وړلو کې فرد د ټولنې نقش لرلی شي زازی صاحب
دقیقا شیبر صاحب لمړی خو حبیبي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم چې وروسته سره همکارانه شو ګوره دغه ټولنیز تړونونه هم ډېر ارزښت لري مثلا که مونږ تاسو یو کلی مثال راواخلو په کلي کې یو مونږ په کلي کې یو اربکي په نوم یو څه لرو هغه دغه غرونه او درغونه چې دي هغه نه پرېږدي چې دا څوک قطع کړي یعنی دا یو تړون دی یعنې د لس کلو رئیس زه شاهد دی چې زمونږ په خپل کلي کې هیڅوک اجازه نه لري او حتی یو لرګی هم تر اوسه یو خو هغه په اصطلاح باندې په غلا باندې څوک قطع کوي په اجازه باندې چا نه ده قطع کړی یعنې د ټولنیز تړونونه په افغانستان کې په ځانګړې توګه قومي د تړونونه چې دي په کلیو بانډو کې په ځینو نورو ځایو کې دغه هم ډېرې ریښې نه دي په افغانستان کې یعنې ډېرې ژورې ریښې لري کلتوري او تاریخي ریښې لري دا هم کولی شي چې مثلا یو څوک د دې په ځای چې مثلا لکه اروپا کې یو خیریه ټولنه جوړه شي یا مثلا په کابل کې یا په ښار کې یو خیریه ټولنه جوړه شي او دغه له ادرس یو چا سره کومک وکړي وشي په کلیو په حسد هم دا امکان لري او کولی شي ځکه چې مثلا هغه کسان چې مطرح دي هلته پر نفوس دي هغوی کولی شي له بیرون څخه هغه هیوادوال بیرون کې د هغوی څخه هم لږ بسپنه راټوله کړي په داخل کې هم بډای او شتمنو خلکو ته ووایي چې تاسې مونږ سره مرسته وکړئ او دغه تقسیمات وکړي له بده مرغه په دې تړونونو باندې هم په تیرو شلو کلو کې لږ څه هغه د خیریه موسساتو هغه اعتبار چې دغه هم لږ څه راښکته شوی ده په دې اساس باندې ځکه دې نه هم سو استفاده شوي دي او سو استفاده ته شوې ده مګر اړین او ضروري دي ځکه چې مونږ ما مخکې یادونه وکړه چې په انفرادي توګه باندې یعنی ټولنې هغه تا بیرته پوښتنه وکړه چې زما هدف دا و چې یعنی څنګه مونږ او تاسو یو فرد دوه کولی شو دوه درې کولی شو په همدې شکل سره یو تسلسل جاري ساتلی شو چې یو 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 کلی به امن کړو یو ولایات د هغې دپاره کار وکړو اقتصادي ورغو مثلا په یو په پکتیا کې چهارمغز ډېر کېږي جلغوزي ډېر کېږي څنګه مونږ کولی شو یو سل ونې جلغوزي هلته کښېنو څنګه کولی شو مونږ په زراعت کې یو 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 ټراکتور واخلو د کلي د د دې په بس باندې او د همدارنګه د کلیو د خلکو په کومک باندې واخلو هغه د هغو پټیو د کرلو لپاره استعمال کړو چې هغه په کلیو بانډو کې د بېوزله خلکو د هغوی د توان نه لري په همدې شکل باندې مونږ څنګه ادامه ورکولی شو نو دا په آینده کې او په راتلونکي کې یو نتیجه ورکولی شي او مونږ کولی شو له دې فقر څخه ووځو اما هغه څه چې په بیړني توګه باندې اوس اړین او ضروري دي هغه دا دی چې هم ټولنیز مسؤلیت د هر فرد دی افغانانو جوړیږي او هم په عین حال کې اوسنۍ حکومت هم دا مسؤلیت لري مونږ په تیر کې واورېدل چې روسیې سره ځینې قراردادونه شوي دي د تیلو د ګاز په برخه کې افغانان ډېر هیله مند وو ډېر امیدوار وو چې دغه تیل او دغه ګاز افغانستان ته وارد شي نو امکانات شته چې په دې ژمي کې مونږ د دې قیمت ټیټ وي یا مثلا مونږ د کمښت سره مخ نه شو په تیرې یو نیمه هفته کېږي چې په کابل او ځینو نورو ولایتو کې برېښنا قطع ده که چېرته مونږ یو برېښنا کوټ لرلی یو یو بند هم جوړ کړی و په تېرو شلو کالو کې په دې توانېدلی وای چې له هغې څخه حداقل مونږ 15,000 میګاواټه برق تولید کړو نو نن به کابل او ځینو نورو ولایتونه له تیارې سره نه وو مخ په داسې حال کې چې زمونږ اوبه نور هېوادونو ته روانې دي او هلته
دا شل کلو ته به نه ځو زازای صاحب تاسو د شلو کلونو خبره ډېره کوي د شلو کلونو ته به ځکه نه ځو هغه کوم کسان چې په دې شلو کلونو کې واکمنان وو هغه بیا نور دلایل لري خبره دا ده چې افغانان هر کله چې بحث کوو او بخښه زما خبره نه تاسو خو به دلایل لري هر وخت چې بحث کوو پخوا ته ځو او پخوا ملامتو نو ځکه په حال کې نه یو بل شی ده په حال کې حال نشو سمولی حبیبي صاحب تاسو ته براشم حبیبي صاحب ستاسو په نظر په دغه ژمي کې افغانان په کلتوري حساب باید څه وکړي چې ستونزه حل کړي؟
یو ډېر اساسي کار چې دا دیو بل لاس نیول دی په اضطراری حالت کې کولای شي چې مثلا خپل خپلوانو له لحاظه یا قومي جوړښتو له لحاظه یا هم خپلوي یا خوني عقس لري هغه طریق نه هم کولای شي چې یو د بل لاس نیوای وکړو او د اقل دا د ځینې دپاره تابیا ونیسو او د دې څو ګټې دي. که چیرې تاریخي اړخ یې وګورو اوس اسرائیل په دومره پاور لري یا دومره قدرت لري دغه کارونه شروع کړه چې یو دارا نادار سره کومک وکړي او د بل لاس ونیو پورته سوله اوس په نړۍ باندې هغه کوي حکومتونه کوي. یعنی موږ هم کولای شو که یو څوک خپل ګاونډي سره کومک نه شي کولای خپل وراره خپل ورور خپل اکا سره کولای شي حداقل دغه شخصي ارتباطات شروع کو او په عین حال کې دغه کوم قومي جوړښتونه چې دي یا کوم مساجد چې دي یا کوم هغه چې دي په دې باندې باید کار وکړل شي چې د یو بل ته لاس څنګه ورکړل شي او یو بل سره د کار زمینه څنګه پیدا کړي. لکه القاسب حبیب الله هلته نه دي ویچي چې الملا او طالب الحبیب الله مونږ باید ډېر په فوکس په دې باندې وکړو چې مونږ کسب و کار پیدا کړو تر څو چې کسب و کار پیدا شي د امنیت په شتون کې د فقر په کموالي کې او په هغه ټوله کې د یو هیواد په هوساینه او بډاینه کې ډېر رول لري کسب و کار.
مننه حبیبي صاحب. د یو اوریدونکو را سره د برا واخلو مهرباني وکړئ مایکروفون تاسو خبرونه ده تاسو پلان کې را سره است.
السلام علیکم محترم احمد شیبر صاحب.
وعلیکم السلام.
کشمیر خان زرملواله مخربه پښتونخوا هر پرنه مې اړیکه نیولې سلامونه او نیکې لی تاسو ته مېرمنو ته اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
زه به یو لن نظر ورکم محترم شیبر صاحب دغه د موږ هواڅ دغه ځای ته راورسېد او یو خدای د شه موږ په تکه په بهرانو باندې کوپ کومکونو زدا وایم چې د غزرند په ترچو په موږ د پردو وبو باندې چلو یو خبره ده دا او بل د موږ ګران هوا سره چې چا دغه جوړ تر رسولې دا د شه په جایوي کړي دی هغه څوک دی چې هغه په بهرانو هوادونو کې د افغانانو په وینو باندې بلډینګونه او کورونه جوړ کړي دی یو خبره ده دا او بل هر هغه څوک مجرمان دی چې په 2021 کال کې د اگست کې میاشتې په 15 نیټه باندې ګران هیواد نه وچېدل او بکسونه یې ډک کړل او ډالر یې ځان سره یو دا هغه مجرمان دي ما فکر هم نظر باندې.
مننه چې خبرونه کوم برخه واخسته. ځازې سب تاسو مخکې یو موضوع ته اشاره وکړه لکه دی اربکۍ یو موضوع ته چې فرضاً د ونو حفاظت کوي په مجموع کې کلتوري مسائل فکر کوم بیا هم زما په نظر کلتوري مسائل په مجموع کې په هیوادونو کې ډېر مهم دي. مثلا په افغانستان کې لکه مخکې چې مې د ماشومانو خبره وکړه په دې برخه کې به بیا د حبیبي صاحب نظر هم واخلم. په یو فقیر ټولنه کې یو ورځ تقریبا 100 کاله مخکې له لغمان یو اوریدونکو ازادي راډیو ته زنګ وهلی و ویل چې زه خوار یم فقیر یم خواړه نه لرو او زه څلر وشت ماشومان لرم. مثلا که دغه موضوع له یوه مؤسسه سره څوک شریکه کی یو بهرنی مؤسسه سره خامخا به وار لورم د خبره کوي چې څلر وشت ماشومان پیدا کوي نو غم خوړل ډیر سخت دي. څرنګه ځازې سپ تاسو نه سره
شیبر صاحب بدون شک ډیر د اصطلاح جالب موضوع ده اما دغه بیا یو بل بحث هم زیږوي هغه دا چې په افغانستان کې دغه دی عام پوهنې یا د عامه پوهاوی هغه سطح چې دا غم ټیټه ده. یعنی یو خدای د چینال وستوب د په ټولنه کې یعنی اکثریت وګړي چې دینال وستې دي په افغاني ټولنه کې بل دا چې عامه پوهاوی هم دلته نه ده شوی په هغه کچه باندې چې ضروره وړینو کامه پوهاوی په کلیو باندو کې شوی وای او خلک چې مثلا یا وشي نو زما په نظر باندې دغه کچه به الکترا ټیټه شي د ماشومان ترمنځ واټن او همدارنګ یعنی نور کلتوري مسائل چې هغه بیا موږ تاسو به کنټرولولای شو هغه ماشومان خپل تغذیه وکړو او غوته ریس ورسو. دا اساسي بحث ده، اما هغه بحث چې اوس کې ډیر ضرور ده، غدا ده چې ملګری ملتونه او ځینې نور نړیوال موسسات هم لکه څنګه چې اوس هڅه روانې کړې دي او په مرستې هم روانې کړې دي، په دې لاره کې کوټلې ګامونه واخلي او په دې ژمي کې افغانان یوازې پرې نه کړي، ځکه سروې دوی وړاندې کوي چې دومره افغانان تر فقر لاندې کچې لاندې دي او دومره افغانان فقیر دي، دومره مثلا قحطۍ سره مخ دي. دا سروې چې دوی وړاندې کوي دوی مسؤلیت لري په نړیواله کچه باندې چې هغه وګړي چې د فقر سره مخ کیږي هغوی سره باید مرسته وشي او هغوی یقه فقر او هغه څخه وژغوري هغوی باسي. په عین حال کې په اوږد مهال کې پلانو ته اړتیا شته چې باید پلانونه جوړ شي او پلي شي. پوس کې مثلا افغانان یو بل ته لاس ورکي، دغه د زکات مثلا مخکې یاده شوه ډیره مهمه او اړینه ضروري ده، ځکه چې دغه د الله پاک په هر کار کې یو حکمت نغښتې ده. که چیرته په اسلامي دنیا کې د ټول اسلامي دنیا موږ تاسو راواخلو، چیرته زکات ورکړ شي نو تاسو فکر او تاسو باور وکړئ چې یو غریب او فقیر به په ټول اسلامي نړۍ کې نه پیدا کیږي. په افغانستان کې همدا شکل سره موږ غټ او ستر بډای خلک لرو، شتمن خلک لرو چې پیسې لري، سرمایه لري، شرکتونه لري. دا ډېر مهم ده.
زازای صاحب، تاریخ تراشو په هغه وخت کې چې البته په دې شک نشته چې د اسلام مبارک دین کې زکات باندې پافشاری شوی ده، ټینګار شوی ده او زکات فرض ده او باید د مسلمان په صفت باندې خلک زکات ورکړي، لیکن د ټولنې تغیرات مثلا د فقر تعریف د یوازې د زکات په پیسو باندې مخه نشته نیول کېده. په دقیق ارقامو باندې دقیق کلکولیټر حساب ماشين را واخلې، د افغانستان بډای بیل کې دغه او شرطه سره وباسي او وګوره چې څو تر دې میلیون ډالر دا پیسې کمیشي سي د ماسې د غنن سبا په افغانستان کې مصرفوي. لوي خبرتیا وروسته بحث دوام ورکو.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو تپو پر 14.5
19.8
23.8
او 11.6 مترو اوریدلای سنگ.
مایکروفون ستاسو خبرونه ده. د ازادي رادیو په فیسبوک یو دوه ورځونکو خپل نظر را سره شریک کړی دی. عبدالحد غفورزی لیکي د افغانستان د خلکو غم دی، خدای پاک خوړی او له خدای پاک ما سوا هیڅ کم نشي د دوی غم خوړلی. او امین یوسفزی بیا لیکي چې جیب دې ډک وي، هر څه به خدای آسان کړي. نور ورځونکو هم کولی شئ چې په فیسبوک خپل نظر له موږ سره شریک کړئ چې د رادیو له نور ورځونکو سره دا نظر شریک کړو. مایکروفون ستاسو خبرونه ده. په خبرونه کې مو میلمانه دي نجیب حبیبی، نجیب الله حبیبی، خبریال او مدنی فعال او د چارو شنونکي هیواد زازای زحمت شبرګم ستاسو کوربه. د زلزلې زپلو مسلې ته هم وړاندې راځو چې له دوی سره د یو شمیر مرستو ژمنې شوې دي، ځینې رسیدلې دي او ځینې نه رسیدلې. د جون په 22مه د پکتیکا په برمل او ګیانی ولسوالیو کې او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې په زرګونو کورونه زلزلې ونړول، چې تر زرو ډېر کسان پکې ووژل شول او په زرګونو نور ټپیان شول. د دغو ډېر بد حالت دی. یو شمیر زلزله ځپلیو په روانه اونۍ کې له ازادي راډیو سره خپل نظر شریک کړ. دوی وویل چې حالت ډېر خراب دی او د ژمې په را رسېدو خو یو وویل چې زلزلې دومره کسان په دغو ولسوالیو کې نه دي وژلي لکه څومره چې دا ویرشته چې یخنی به یې ووشني. حبیبی صاحب، بیرته که د موضوع ته راشو چې په ژمي کې ځینو مؤسسو د مرستو ژمنې کړي چې له افغانانو سره به کوي، بل لور ته ځینې شکایتونه شته چې دا مرستې منظمې نه ویشل کیږي. مثلا په یوه کلي کې، په یوه ولسوالۍ کې هغه څوک چې شتمن دی هغه برلاسه دی، هغه له چارواکو سره بیا ارتباط لري، چارواکي هم بیا په هغوی باندې باور کوي او دا مرستې تر نیستمنو نه رسیږي. بلې خواته طالبانو بیا ازادي راډیو ته وویل چې د نیستمنو شمیر زیات دی او ځکه شکایتونه زیات دي. حبیب صاحب ستاسو نظر.
بلکل دا دوار خبر دقیق دی، هم دا چه وسنی چارواکی یا کسان چه دا مرستی ویشی عادلانه نویشل که گی، دا خبر هم درست دا او دا خبر هم چه نادار و تعداد زیاد دا نو اما غدا چه شکایتون را بستره که گی. منگا خپل شاید یو چې منگا په جن ولسوالۍ کې سیمې د دوی خپل حق یا کوم معاش چې و دا به هم تولید کوو، نو په د خپل معاش اخیستلو باندې به دوی سرونه سره مات کړله، یعنی لاین بای نه مراته او ښه به پوهېدل چې د چا نوبت مخکې ده چا وروسته ده، او په نوبت به موږ راغوښتل. ولې کله به چې ولسوالۍ ته لاړو، خصوصا په ولسوالیو کې لرې پرتو سیمو کې دغه مشکلات شته، ستونزې شته چې تعداد د دوستانو ډېر وي او ګڼه ګوڼه جوړوي، او بالاخره کله کله داسې شي چې هغه حق حقدار ته نه سپارل کېږي. دا خبره درسته ده، ولې لاره د حل دا ده چې باید دقیق پلان گذاري وشي او له مخکې نه ورته مثلا بدیلې لارې پیدا شي او دغه توضیح هغه مستحقینو ته ورسیږي.
مننه حبیبی صاحب، د یو شمېر اوریدونکو نظر په همدې ارتباط له تاسو سره شریکوو، او ځازی صاحب بیا ستاسو نظر اخلم.
السلام علیکم، محمد امین اشنا د غزنی ولایت څخه دا پیغام پریدم چې په غزنی کې د پنځل شپې برق نسته، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو، هوا اون سړه ده، نو د جمعه پیغام تر نور ټولو چارواکو پورې ورسوم.
دعوت یم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ساده د کلي څخه دا پیغام تاسو پریدم. وروره دغه د هلمند ولایت ګریش ولسوالۍ د سادات په سیمه کې دلته نه دغه مستات والا راغلي نه بل څوک راغلی، دلته ډېر ستړي خلک شته، خوران د ماښام ډوډۍ نه لري. نو زما د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ غږ واوري، دا منطقې ته یو مستات وي او شی برابر کړي.
زه خاکسار د هلمند د ګریش څخه خبرې کوم، دا مرستې پر برابر مې خبرې کولې. وروره دا مرستې راشي، وروره موږ ته خبر لاندې وویشل شي دا سره کم کار دی. وروره نو هغه وخت موږ خبر شو، دوهمه او درېمه ورځ خبر شو یې مرسته راغلې ده. هغه اوله ورځ دوهمه ورځ خبر لا ولاکېږي، نو وروره ولاکه ته ځان غم نه نه اخېستی، دلته خدای مسینه ستا ده. اوس مانا دا ژمی دی، نه بوټي لري خواره نه شی لري. دلته اول دلته زموږ یو همسایه دی، بل ورځ دلته ما بوټي واکړه خواره کېته، نو بالا ډېر زه ستړیا دی و داسې ستړي خلک ستا خواره نه دی. نو هغه داسې سړي ته رسېږي چې وروره ژی بیا داکې یو شی ولري، هغه سړي ته رسېږي. نو
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو د سلامونه وړاندې کوم. محترمینو، دغه مرستې اوس کوم مرستې چې راځي دا پر اوزیه باندې دوه ځو ملکان ټاکلي دي، هغه ملکان په هر کلي کې خپل شناخته لري، هغه نشته کوي نور ګرده پاتېږي. نو زه د اسلامي امارات نړیوالو مرستو څخه دا غوښتنه لرم چې دې دغه مرسته پر بیا رغونه مصرف کړي، ځکه چې پر بیا رغونه باندې دا مرسته مسلمانانو ته رسېږي، کدا سي سي نو نو رسېږي.
السلام علیکم، زه د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ د کلي چنونه په اړیکه کې یم. زه له چارواکو نه غواړم چې د مهاجرینو ریاست موږ سره د نغده پیسو یو څو اندازه کومک کاو او وعده یې کړې وه. و میاشتې وتلې دي، موږ سره هېڅ وعده نه ده شوې. د موسساتو او چارواکو ټولو نه دا هیله کوو چې اول وعدې مه کوئ، بیا به وعدې کوئ چې کار پاسدګي وکړي. موږ ډېر سخت مجبور او ډېر سخت په غریب حال کې یو. وسلام.
السلام علیکم، درقبته ولسوالۍ د تخاب ولایت نه تماس نیولی دی. دغه پیغام یې ده چې هر مجلسه راځي ټول بایان خپل نمان لیکي او یا خپل زامن نشي په مجلسه کې. غریبانان او مسکینان ټول پاتې دي او څوک یې پوښتنه هم نه کوي. دغه مجلسه باید غریبانان ته راځي، باید غریبانان ته ورکه وسي، د غریب حق معلوم شي، د غریب حق ورته ورکه وسي. ولې دا ظلم کېږي، ولې دا ظلم وسي؟ درقت ولسوالۍ د تخار په ولایت او دغه سیستم روان ده، دا باید هر یوه حق و اقدار ته ورسېږي. نو دا مې پیغام دی که اربان دې خپل زامن لیکي او که بایان انجینران دا ولي صاحبه ډوډۍ ورکړي، یا خپل میوخانو کې شی نه وي، خپل زامن په نوشته کې بس خلاص. غریب ته غریب نه نیسي صاحبه، مجلسه کې نه شاملوي، غریبانان خو په کورونو کې پاتې دي، ټوله مسکینان هېڅوک یې غږ نه اوري.
دا ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې وې. ځازی صاحب، څرنګه کېدای شي چې دغه مرستې اکثرو مستحقینو ته ورسي؟
څو ستونزې دي شیبر صاحب. لومړی خو دا چې په لومړیو کې چې کومه مرستې راتلې کومکونه راتلل په دې کې شک نشته چې په موسسات هم ورپسې نه ګرځېدل، بس خاص پرویګان یې نه کولې. هغه څه چې وکیل به ورته ویل هماغه کار کېدو. اما زه پوس کې په یو هفته مخکې وړاندې د وی پروسې شاهد یم چې خپله لومړی دا خو چې هغوی لیستونه اخیستي ول د ګذر وکیلانو نه او د خلکو نه، وروسته خپله د همدغه د موسسې یا د نړیوالو خوړو سازمان د دې خپل هغه څوک چې سروې کوي هغوی راغلل، هغه کورونه سروې کړل او د هغه جملې څخه هغه کورونه چې مساخ نه ول وویستل شول. ما داسې کورونه لیدلي دي او پېژندل مې چې دوه درې منزله خپل کور به لرلو، موټر به لرلو، ژوند زندگی به م جوړوه او کومکونه به هم اخیستل. دا نوې خبره نه ده، دا شته. تر څنګ اوس دغه مرستې چې راځي که مونږ غواړو ولسي رضایت ترلاسه کړو، دغه مرستې حکومتونه دوره‌ای شکل غوندې دي. مثلا یو کار چې تاته ورکړل شي په هغې کې یا درې څلور دفې یا پیسې مثلا ورکوي، درې څلور دفې وړه او دغه شان ورکوي، په دې اساس باندې مونږ کولی شو هغه څوک چې مثلا په یوه دوره کې مونږ اخیستی ده بلې دورې ته کومه مرسته حکومت چې راځي له هغې دورې څخه حذف شي، د هغې په ځای یو بل مستحق را وړاندې شي. دغه پروسې چې زه درته هغه کوم عیني شاهد یم، هغې کې دغه زمونږ په ګذر کې تقریبا 1300 کورونه دي. د دې 1300 کورو ته سهمیه چې د هغه رسېدلې وه 180 تر 1500 کورونه وه. یعنی څه فکر وکړه چې 10% خلک توانېدل چې دین لاسرسی ولري که نه، نو دغه 90% خلک حتماً باید شکایت کوي. خو د دې وړاندې درې څلور پروسې نورې تېرې شوې وې چې هغې پروسه کې باید یو کور اخیستی وای، په دې بله پروسه کې بل کور، په همدې مسلسل توګه باندې هغه ټول مستحق خلک چې مثلا ناراضه دي یا مثلا مستحق دي چې کومک واخلي، مونږ ورته کولی شو کومک ورته ورسوو. بل نظارت او څار ده، نظارت او څار باید نړیوال موسسات هم زیات شي او په خپله حکومت هم مسؤول او مکلف ده چې هغه چاته مرسته او کومک ورسیږي چې هغوی مستحق دي، نه هغه چاته چې مستحق نه دي او یا خپل ولی پلی مثلا یو شا سره یا دوستی لري یا یو وکیل گزر سره یا مثلا دیدی پورته چارواکو سره. دغه مسایل که کنټرول شي نو مونږ کولای شو ولسی رضایت ترلاسه کړو او حداقل ګوره په مرستو بشری مرستو باندې مونږ فقر نشو کنټرولولای، مګر حداقل د یو بحران مخه بنولای شو چې د خوړو بحران ته مثلا د خوړو د نشتون همدارنګه د سوند توکو نشتون. د دې ترڅنګ د ژمی غژمی خپله په افغانستان کې د اصطلاح د غریب دپاره یو غضب ګرځېدلی، ځکه چې نه ورته خوراک وي، نه ورته کار وي، نه ورته مثلا د تودېدو دپاره څه وي. نو دا په خپله یو په شکل د اشکالو باندې یو غضب د فقیر او غریب ته ګرځېدلی.
مننه
نقطو کار وکړو،
تاسو
د څو نقطو باندې کار وکړو، مونږ کولی شو یو څه دغه رضایت او دغه
زاده صاحب مننه. تاسو فکر کوم مهم موضوع یاد کړل چې دورانی شي، یعنی کله ناکله ځینې دغسې یو خبره کوي چې خلک باید یو احساس پیدا کړي. احساس داسې یو شی دی چې هغه نه تلل کیږي. پرمختللې نړۍ قانون محاصره کړی ده، یعنی که چېرته څوک وایي چې یو جرمنی به تر یوه افغان ډېر وطن پرست وي، ممکن نه وي، لیکن قانون دی نه پرېږدي چې سرغړونه وکړي او دی مجبور ده چې قانون ته سر ټیټ کړي. دغه دوراني حساب په حقیقت کې یو قانوني شکل خپلوي چې هر چا ته پیسې ورسیږي او یا هغه مرسته چې ده هغه ورسی. له یوې خبرتیا وروسته د طالبانو د حکومت د سرې میاشتې د ویان څرګندونې لرو، هغه به درسره شریک کړو.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
مایکروفون ستاسو خبرونه له ازادي راډیو. د طالبانو د سری میاشتې د ادارې ویان عرفان الله شرفزوی شیبه مخکې ازادي راډیو ته د مرستو په ارتباط څرګندونې کړې دي، یو برخه یې سره اورو.
افغاني سره میاشت په ټول هیواد کې د راتلونکي ژمي لپاره 80000 هغو کورنیو ته مرستې ویشي چې د ژمي له امله به دوی په واورو کې بند وي، لارې به یې تړلې وي. ځینې هغه کورنۍ هم په دې کې شاملې دي چې هغه به د یخنۍ له امله یوازې ونه شي کړی له خپلو کورنو د باندې راوځي.
د دې ژمنې تر څنګ د ښاغلي شرفزوی نورې څرګندونې.
د افغانی سره میشت ټول مرستې په ډیر شفافیت ویشل کیږي، ځکه افغانی سره میش هیڅکله هم مرستې د داسې کوم چا په لاس نه ویشي چې پای کې افغانی سره میش خپله دخیله نه وي، نه د سیمې له کوم باروسوخه چا څخه یا له ملک او یا له ملا هیچ چا څخه هم لیست نه راخلي، بلکې د افغانی سره میش خپل کارکوونکي او رضاکاران سیمې ته ځي، په سیمه کې سروې کوي، د سروې په بنسټ باندې بیا پخپله په خپل لاس توضیح کوي.
حبیبی صاحب تاسو ته کراشم، د سرې میاشتې د طالبانو ویاند ژمنه کوي چې له 8000 کسانو سره به مرستې وکړي او دی ادا کوي چې مرستې به یې شفافې وي. څرنګه کېدای شي چې سره میاشت په پښو ودري شي؟ دا هم یو سوال دی. مثلا په ځینو وختونو کې پخوا د سره میاشتې په ارتباط چې ما څه لوستي دي، یو وخت سره میاشتې فرضاً ټکټونه خرڅول د لاټرۍ په نوم باندې، دا ټکټونه خو اوس د شرعي اصول له مخې هغه بیا که چېرته د سود مسلې ته خبره واړه وو او بیا ټکټ باید خرڅ نه شي، لیکن یو لاره دا وه چې ټکټ خرڅ کړي، د دې له لارې پیسې راټولې کړي او په نړۍ کې ډېرې مرستندویه موسسې دا کار کوي. یعنی پیسې یوازې اصلي پیسې نه وي، د یو ګټې وټې یو لاره جوړوي چې په همغو پیسو باندې بیا له بېوصلو سره کومک وکړي. تاسو څه نظر لرئ حبیبي صاحب؟
زما نظر دا ده چې دا یو نیک اقدام ده، او که چیرې تاسې پخوا د سرې میاشتې هغه ماهیت او اهمیت اورېدلی اوسېږي، هغه کې ډېر هغه درلود، ډېر یو اهمیت درلود. اوس په د وروستیو کالو کې د سرې میاشتې اهمیت ډېر چټ سوی و. زما هیله دا ده، یو بدیله لار دا ده چې سرې میاشت یا سرې میاشتې ورته یو ارګان رامنځته شي، ترڅو یو داسې ډیټابیس، ځکه نن سبا ټوله دنیا د هغه د ډیجیټل دنیا ده، باید یو ډیټابیس رامنځته شي. په هر نایه کې دوی کارمندان لري، په هر نایه کې دوی رضاکاران لري، په هر ولایت کې دوی ریاستونه لري یا امیریتونه لري. دوی څه کوي؟ دوی د یو کار وکړي چې دغه اړمن کسان دی ډیټابیس کې، او دوی د حتی بایومیټریک کې تر دې حده بایومیټریک دي کې چې واقعا دا کس په دغه مشخصات باندې او دغه تعداد فامیلې ده، یو منظم ډیټابیس ولري چې د فلانه د فلاني زوی فلاني ګذر کې فلاني منطقه کې دغه تعداد فامیلې ده او په دغه کچه د فقر کې قرار لري. ممکن تغییر وکړي، دا په وخت وخت باید کال په کال دا باید اپډیټ وشي، او یو با اعتباره اداره چې همدا سره میاشتې مونږ کولی شو ونمو، یو با اعتباره اداره دا کار کولی شي چې دا ډیټابیس تهیه کړي، او که چیرې کومکونه راځي د همدغې تاریخ نه بېرته وویشي چې اوس چې کومه دغه سرویدانې روانې دي، لکه همدا اوس له هلمند ګرشت نه یو ورور زنګ وړی و یا محصول سره و له بل زرمت نه، او هم د ملکانو په اړه شکایت درلوده، او هم په دې اړه چې ځینې منطقو کې بېخي ته د ویش لړۍ نه ده تللې. پخوا خو دا ستونزه وه چې معمولي وه، جنوب ولایتونه بېخي هغه و محرومه و، ولې نور ولایتو کې به کومکونه کېدل. اوس خو د امنیت ستونزه نشته، باید ټولو ولایتو ته برابر مرستې ورسېږي، او همدغه ادارې کولی شي چې په مساوي ډول ټولو منطقو یا ټولو ولایتو ته سم شکل ورسېږي.
مننه حبیبی صاحب. زازه صاحب تاسو څه فکر کوئ چې څرنګه کېدای شي چې سره میاشت نورا په پښو ودري شي؟
د شبر څه فکر کوم، سره میاشت او ځینې نور ارګانونه چې دولت پورې اړه لري یا په حکومت پورې اړه لري، هغه هم مکلفیت لري او مسؤلیت لري چې د وګړو هغه وګړي چې مثلا د فقر لاندې ژوند کوي، فقیر دی او غریب دی او لاسنیوي ته اړتیا لري، د هغوی لاسنیوي دپاره باید لاس وکړي. هغه امکانات چې دوی سره په واک کې دي هغه باید په کار واچوي. سره میاشت له یو له هغو ارګانونو څخه ده چې په بېلابېلو برخو کې کار کړی ده او کار کوي. نو زما په نظر باندې هغه څه چې اوس دوی په واک کې لري هغه یوازې وړه و دغه شان د توضیم
سوال دا نه و چې دوی څه لري څه نه لري. څنګه کېدای شي چې سره میاشت تقویه شي؟ سوال دا دی.
هم دې مسلې ته زه راتلم شیبر صاحب، دولت یا حکومت کولی شي چې مثلا دوی ته یو ځانګړی بودیجه په نظر کې ونیسي، یو ځانګړی هغه ادارې چې مثلا په دې برخه کې کار کوي، زما دفتر په مجموع کې چې دغه برخه کې کار کوي د سیمې مرستې په شمول، هغه ته باید یو بودیجه په نظر کې او په پام کې ونیول شي په اضطراري شکل باندې. چې مثلا مونږ په 2021 کال کې په 2022 کال کې لومړی په اخیری درې میاشتې کې مثلا څومره هغه لرو د آلمانی کورنۍ لرو چې هغه ته مونږ باید رستګي وکړو، د دې لپاره باید یو دقیقه سروې لومړی ترسره شي. دقیقه سروې په اساس باندې مونږ داسې
دا خو به نظم را منځته کې او مخکې حبیبي صاحب هم ډیټابیس ته اشاره وکړه، لیکن په نړۍ کې مرستندویه مؤسسې یو عایداتي سرچینه ځان ته پیدا کوي. زما مطلب دا دی سرمیاشت هغه د ټکټو د لاټرۍ ټکټو چې یو وخت په پلورو او لیغه لارې به پیسې پیدا کولې هغه نشته. سرمیاشت څنګه کولی شي یو عایداتي منبع پیدا کړي؟
سره میاشت فکر کوم په ټوله دنیا کې غلری څنګه لري، افغانستان کې هم څنګه لري او بهرنی ډونران هم لري، یعنی په بهرنیان هم د سره میاشت سره کومه کوي. بیلابیل مؤسسات په دنیا کې خیریه مؤسسات چې لامدي
ماننه زازه صاحب ماننه، البته بیا هم زما سوال هم دا نه وو، زما سوال دا نه وو چې دوی سره کومک کوي، دوی په خپل د بیماسي په شکل باندې باید عاید ترلاسه کړي، په هغه عاید باندې به خلکو سره کومک وکړي. د زلزله ځپلو موضوع ته مخکې اشاره وکړه، تمه ده چې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو اداره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې روانونه په سلګونو کورونه زلزله ځپلو ته تکمیل کړي. د یونیسیار د دې کورونو د نږدې تکمیلېدو خبر په داسې وخت کې ورکړی دی چې د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلو ازادي راډیو ته ویلي دي که غم ژر تر ژره ونه خوړل شي له یخنۍ به مړه شي. البته دغه کوم کورونه چې دوی تر اوسه پورې ځینو مؤسسو جوړ کړي دي، کوم راپور چې موږ لرو دا کورونه ډېر ښه جوړ سوي دي، د سولر سیستم ورته لري. د راپور له مخې چې کوم ازادي راډیو ترلاسه کړی دی او د یونیسیار او د ملګرو ملتونو په وینا یې ترلاسه کړی دی او پاخه کورونه دي، خدای دې وکړي چې دغه رقم هڅې پسې زیاتې شي او په خپل افغانان هم چارواکي یو لاره چاره وسنجي تر کله به نور خلک افغانانو سره مرسته کوي، چې یو لاره چاره وسنجي چې له دغه رقم له مصیبت زپلو سره مرسته وشي او د دوی کورونه او د ستونزې ورته هوارې شي. د خبرونو ورستیو ته رسیدلی یو که یوازې د ژمي په ترس کې د مرستو مسلې ته راشو، حبیبي صاحب په لنډو باندې څه فکر کوي چې په دې ژمي کې به لکه څرنګه چې نړیوال څه اټکلونه کوي چې ډېر افغانان به له سختو مشکلاتو سره مخامخ شي، څه اټکل کوي چې ستونزې به ډېرې وي او کنه خدای پاک مهربانه دی؟
بالکل ستونزې ډېرې دي، ولې که چیرې موسینه اداره تدابیر ونیسي نو ممکنه ده مرستې ورسیږي، ځکه هر اونۍ مرستې راځي او کوشش دې وسي چې حداقل دغه مرستې په خپل ځای مصرف شي تر څو د المنو لاس ونیول شي او په ژمي کې له یخنۍ بچ شي، او کوشش دې وکړل شي چې حداقل دغه ژمي کې دغه مرستې په خپل ځای ورسیږي.
مننه حبیبي صاحب. ځازه صاحب تاسو څه فکر کوئ چې په ژمي کې څه وشي؟
زه فکر کوم اوس نو دغه مرستې چې روانې دي دا باید په صحیح شکل باندې اړمنو ته ورسیږي، یو میکانیزم باید یو داسې شفاف میکانیزم رامنځته شي چې اړمنو ته ورسیږي او پکې نور هغه څوک چې خپلوي د مسایل پکې پالي دي د دې څخه مخنیوی وشي. او په عین زمان کې زه فکر کوم یو اخیره نقطه وایم، تر څو چې مونږ خپلو منابعو ته لاسرسی پیدا نه کړو او دنیا مونږ پرې نه ږدي چې هغوی څخه استفاده وکړو، او مونږ دا ظرفیت او هغه پیدا نه کړو چې دې څخه استفاده وکړو، تر هغې پورې به افغانستان همداسې غریب او فقیر پاتې وي او تر وروستیو به نورو ته به لاس غځېدلی وي.
مننه هیواد ځازی او مننه نجیب الله حبیبي چې په دې خپرونه کې مو برخه راسره واخیسته. تر بلې خپرونې مو خدای مل.
Oh, what's up, oh,
جوڑما تندے تور تمونو کے مشپید داد کمزا لم للاسا چھ ظلمونو کے مشپید او وطنو جوڑما تندے تور تمونو داد کمزا لملا لاسا چھ ظلمونو کے مشفید ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑ ماتم دے تور تمونو کے مشفید داد کمزا لملا لاسا چھ ظلمونو کے مشفید
آزادي راديو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شئ.